السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ د افغانستان پر زول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی وای د کابل د سقوط پر مال خبر نه و چې چیرې زی خو د الوتکې له پورته کېدو وروسته پوه شو چې افغانستان پرېږدي.
مورنینګ اف دټ ډې آی هډ سو دیس ریلی واز سډن.
ولسمشر غنی دا خبرې له بی بی سی سره تازه په یو ځانګړې مرکه کې کړې دي. په همدې ارتباط مو له کارپو او لیکوال نبی ساحل سره خبرې کړې.
خپل خبر کې وای دا نه تصمیم نه و چې وتښتم یا ووزندې وطن نه خو دا به چې خدای په موږ دې شرم ساتلو چې ولسمشر پاکستان ته کینه غوي تحقیق دی وکړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازوالۍ مشر نصیر احمد فائق وای د طالبانو حکومت او د مقاومت جبهې سره تماس نه لري.
اوضاع کنونی افغانستان به اندازه شرایط فعلی افغانستان قدر واضح و آشکارا است. مسائل مهم به افغانستان که نیاز به هدایت ندارد.
در هر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه له اجمل اندورو.
د افغانستان په خانه ولسمشر اشرف غنی وایي ک له کابل نوې وتلې په کابل کې به کورنۍ خوده برمن سره شوه وي. د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې د یوې مدرسې د بم د نړېدو په پیښه کې مرګ ژوبل اوښتی ده او رپورټونه وایي چې څلور پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې وژل شوي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان پوخانه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ک له کابل وتلې نه وای نو کابل کې د کورنۍ خوډب امکان وو. د افغانستان پوخانه ولسمشر په یوې مرکه کې خپل دې پریکړې دفاع کړې چې ول افغانستان نه ووت. ښاغلی غنی ویلي وازنې تیروتنې د متحده ایالاتونو په ګډون پر نړیوالو شریکانو اعتماد او باور وو. دا د بی بی سی څلور رادیو یو خبرونه ته د خبرې په یو مرکه کې وکړي چې نن به خبره شي. د ویل د دې لپاره یې کابل پرې خوچي دا خار رنگ نشي. په ورته وخت کې خاغلی غنی ول چې د ملي امنیت پوخانی رئیس او بخی چې د ملي امنیت پوخانی سلاکار حمد الله محب او د ولسمشي د محافظت د قتی د کابل د سکوت په ورځ ورته ویل چې دا ځواکونه ګډوډ شوي او که د طالبانو په وړاندې مقاومت هم وکړي وبوژل شي. اشرف غنی د اګست په 15 وروسته تر دې له کابل ووت چې طالبان دغه ښار ته ننوتل. د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې نن د یوې مدرسې د بام د نړېدو په پیښه کې مرګ ژوبل اوښتی. د میرویس روغتون سرطبیب ډاکټر محمد قاسم ازادۍ راډیو ته وویل
په مدرسه کې یو چتر شوه سوی دی. دغه سه څوار لستنه موږ ته راوړي دي چې د څوار لسه یو شي څوی دي دیارلس کسه زخمیان دي.
د خغلی قاسم په وینا د ټپیانو روغتیایي حالت ښه نه دی. تر اوسه د وبخې د خغلی قاسم په وینا د ټپیانو روغتیایي حالت ښه دی. تر اوسه د مدرسې د دې بام د نړېدو علت نه دی روښانه شوی. پنشیر کې سیمایز چارواکي وایي چې د دې ولایت د دویمې حصې د ولسوالۍ پر ودانۍ راکېټي برید شوی. د چارواکو په وینا برید تېره شپه شوی او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د پنشیر دویمې حصې کې د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي نورالله میرزایي ازادۍ راډیو ته وویل چې درې تنه یې د پیښې په تړاو نیولي. په عین حال کې د سیمې یو اوسیدونکي چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه د دویمې حصې پر ولسوالۍ د سپکو او درنو وسلو برید شوی چې طالبانو بیان نه دی منلی. د بلې خوا یو شمېر ځایي اوسیدونکو د پنشیر پروخه ولسوالۍ کې د یو ماین د چاودنې خبر ورکړې. ویل شوي چې په دې ماین چاودنه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې خو د یو دوکان یوه برخه یې ویجاړه کړې ده. د افغان ښځو او نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري وایي د افغانستان د ښځو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به خپل ټول توان سره هڅه وکړي. اغلی امیري دا خبره پرون پر خپل ټویټر له هغې څو ساعته وروسته وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نوموړي د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي وټاکله. څلور پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې وشل شول. دا پیښه د میرعلي په کرکنه سیمه کې نن رامنځته شوه. د پاکستان تحریک طالبان ډله چې پر فعالیت بندیز لګول شوی دی د دې پیښې مسؤلیت منلی. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې وروسته تر هغه چې د پاکستاني طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ یو میاشتنی اوربند د ډسمبر په نهمه پای ته ورسید، پر پولیسو او امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. او روسي خبر دا چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي باور دی چې مسکو او واشنگټن به خپل کې موثر خبرې وکړي. پوتین دا خبره د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره تر ټلیفوني خبرو مخکې کړې ده. ټاکل شوی چې پوتین او بایدن بنن خپل کې ټلیفوني خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاندی پرون په یو بیان کې ویل د دې ویل چې دواړه مشان به پر یو شمېر موضوعات وغږیږي چې په دې کې له روسي سره راتلونکي کې ډیپلوماټیک روابط هم شامل دي. ولسمشر پوتین د نوي میلادي کال په مناسبت د نړۍ مشانو ته په یو پیغام کې چې متن نن کرملین خبر کړ ویلي باور لري چې کولای شي مخکې ګام واخلي او د روسیا او د امریکا ترمنځ د متقابل درناوي او د یو بل ګټو ته په پام موثر خبرې وشي. پوتین او بایدن داسې مهال خبرې کوي چې د اوکراین پولو ته نږدې د روسي پوځیانو د راټولېدو وروسته د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان زینو لویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه منفي 2. هرات آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 1. کندهار آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 2. مزار شریف آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 2. او جلال آباد آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 2.
خبرونه مو اوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل اورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان پر زول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابل د سقوط پر مال خبر نه و چې چیرته ځي. خو د الوتکې له پورته کېدو وروسته پوه شو چې افغانستان پرېږدي. ښاغلی غنی له بی بی سي 4 راډیو سره په یو مرکه کې د جمهوریت د سقوط په عواملو خپل لیدلوری ویلی او د اګست پر 15مه له افغانستان څخه د خپلې ناڅاپي وطني دفاع کړي. په دې مرکه کې نوموړي یو لړ هغه تورونه رد کړي چې له افغانستان څخه تر وتلو وروسته پرې لګول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
لو ګډ مهالي چوپتیا او د افغانستان له سقوط وروسته د نظام د سقوط پاړه د پرزول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونی تازه ل بی بی سی سره په یو مرکه کې د هغې ورځې پاړه وویل چې په ماسپخینې د لهوا ده ووت.
مورنینګ اف
دا هغه ورځ په سهار مې د هیت سهن کې هم نراتل چې ماسپخین بل هواد څخه ووسم. موږ ته خبر راکړی و چې د حقانی ډلې شمنه کړې چې کابل ته بنن نه وسی. خو دوه ساعته وروسته دا سينو لما وغوښتل شول چې همکارانو ته مې د ملي امنیت د سلاکار په شمول اجازه ورکړم چې له هواد ووسی. زه منتظر وم څو چې د دفاع وزیر بسم الله خان راته زنګ واه او ویل هر څه رنګ شوې دي. دا هغه وخت و چې غوښتل مې د دفاع وزارت ته ولاړ شم. 25 دقیقې منتظر وم خو موټر را نقل.
د خاغلی غنی په وینا په هغه ورځ د ملي امنیت سلاکار ډاکټر موهيب او د ولسمشر د امنیت د ځانګړي ځواک پی پی اس قومندان ورغلل او ورته ویل چې پی پی اس ځواک سقوط کړي او په کابل کې پر پاتې کېدو ټینګار وکړي دا ټول وشل کیږي. خاغلی غنی ویل چې حمدالله موهيب سخت ورخطا شوی او له 2 دقیقو ډیر وخت نه ورکړي. د خاغلی غنی په وینا د هغه وړاندیز دا و چې خوست ولاړ شي، خو خاغلی محب ورته وویل چې خوست او جلال آباد هم سقوط شوي. خاغلی غنی بی بی سی سره په مرکه کې ویلي هر څه ناڅاپه وشول او کله چې الوتکه ته پورته شو اله هغه وخت پوه شو چې له افغانستان نه وځي. د محمد اشرف غنی په رسمي فیسبوک پاڼه کې چې بی بی سی سره د هغه د مرکه بشپړ جزئیات خبره شوی راغلی چې هغه له افغانستان نه ځکه وتل چې د کابل لورانی مخنیوي وکړي. د نوموړي پر فیسبوک پاڼه کې لیکل شوی چې د طالبانو د دوو مختلفو ډلو ترمنځ د جګړې احتمال موجود چې په پایله کې د کابل 15 میلیونی خار خوري کېده. خاغلی غنی په دې مرکه کې هغه تورونه هم رد کړل چې ګوند له افغانستان د وټلو پر مهال یې لزان سره میلیونونه ډالر وړي دي. د غنی په باور په بهرانيانو د هغه پوره باور د نظام د سقوط لامل شو. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې همدار زویلی د افغان سولې بهیر او د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې افغان حکومت په بشپړ ډول له صحنې ایستل شوی و. تر دې مخکې د پرزول شوي ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې په تړون کې د پخواني افغان حکومت نه شاملول د دې سبب شول چې د افغانستان جمهوري دولت سقوط شي. خاغلی محب په هغه مرکه کې منلی و چې ولسمشر غنی د په ټینګار له کابله ووت. خاغلی غنی له بی بی سی سره په دې مرکه کې همدارنګه ادعا کړې چې د تیر نظام د ځینو جنرالانو او امنیتي چارواکو سره مخکې له مخکې ژمنې شوې وي چې بهر ته به انتقال شي او د ملي امنیت ډېرې کارکونکي له سقوط وړاندې له افغانستانه وستل شوي وو. هغه وایي د ولسوالیو او ولایتونو د سقوط یو لامل د لوجستیکي امکاناتو نه موجودیت و. خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو بیا د سقوط پله تر ډېره د ولسمشر اشرف غنی پر ناسم مدیریت اچولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سی بی ایس خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي و چې اشرف غنی ورته له افغانستانه د نه وتلو ډاډ ورکړی او د افغانستان څخه وتلو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو فرصت له منځه یوړو. د اشرف غنی پخوانی لومړی مرستیال امرالله صالح پر خپل فیسبوک ظاهرا د ولسمشر غنی وروستۍ مرکې ته پاک سلمل لیکلی د دښمن لوی خودل او نوستالژیک مرکې د هواري لار نه ده. خاغلی صالح یو ځل بیا پر مقاومت ټینګار کړی، طالبان د پاکستان نیابتي جنگیالي بللي او په وینا یې پاکستان به ونه توانیږي چې افغانستان له ستوني تیر کړي. له کابل تر وتلو وروسته پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی یوازې پر خپل شخصي فیسبوک سو لنډي بیانې خبرې کړې او د لومړی ځل دی چې د یوې نړیوالې رسنۍ له لارې د کابل د سقوط په اړه خبرې کوي.
د ولسمشر غنی د مرکې په ارتباط مو او د څرګندونو په اړه مو لیکوال او شنون کی نبی ساحل سره چې اوس په نیوزیلند کې د خبرې کړې دي د هغه تحلیل لدی مرکې څه دی وای وره.
لومړی څه جالب ده چې د نظامی جنرال له خوا د مرکه شوه او هغه مرکه کړې و. نو په یم چې دلیل به څه وو، نږدې دوستی به څنګه چلو. مسائل ځینې داسې مسائل وو چې خارج بهرنیانو ته ډیر مهم وو. مرکه ډیر فوکس هغې خواته شوی و دا چې افغانان څومره تشویش لري، اندېښنې لري او څومره ناراضه دي د وضعیت نه او د څه چې پیښ شول. متاسفانه په هغه برخه کې پوښتنې دومره نه وي چې څومره باید شوی وای.
ډیر فوکس په بهرنۍ اړخ باندې و. څه فکر کوي دغه سیمه مرکې په خپل افغانستان کې چې بعضی خلک پخوانی ولسمشر غنی او د دې نږدې کسان په حتی خیانت باندې تورنوي، وایي چې ټول وطن یې پرېښود او خپله ووتله، دغه سیمه مرکې بالاخره او دغه سپیناوي به د خلکو ذهنونه تغییر کړي که څنګه؟
متاسفانه د عام ولس ذهن نشي تغییرولی، ځکه ډېره کمه اشاره هغو برخې ته وشوه چې دی ځان سپینولی شي د په اصطلاح خیانت څخه. د لږ اشاره کړې ده چې د خلکو توقع دا وه چې ولسمشر باید واک پرېږدي کوم چاته، کنه او په اساسي قانون کې هېڅ داسې وړاندې نه ده شوی چې چاته باید واک پرېښودل شي او په کوم میکانیزم باید واک پرېښودل شوی وای. اساسي قانون خو وایي چې باید لومړی مرستیال ته پرېښودل شوی وای. یعنی هغه د خپل یو مجبوریتونه درلودل. د اوسنی کوم حالت چې راغی که د بل هر اقدام کولای هم دومره به ملامت و لکه نن چې په دغو سقوط کې یا لکه د تیښته یا وطن نه د وتلو په برخه کې ملامت دی. یعنی په هغه برخه کې باید ډېر حقوقي او ډېر ژور بحث وشي چې عام ولس ته قناعت ورکړل شي. البته قناعت خبر سخت وي ځکه چې رښتیا هم د یو مسؤول ولسمشر په توګه څه چې وشول هغه دای د ملامتیا نه ځان نشي خلاصولی او دای به ملامت وي او دا د په دې مرکه کې ویلي چې دای به دا ملامتیا ګور ته ځان سره وړي.
ښاغلی ساحل،
د خلکو غصه به لږ کمه شي.
ښاغلی ساحل، ما چې کله کامنټونه ولوستل ځینو خلکو دا لیکلي وو چې ولسمشر غنی د خبرو په اساس باندې چې دی د خوست او د جلال آباد له سقوطه دی نو خبر. یعنی ښاغلی محب ورته ویلي وو چې هم خوست سقوط دی او هم جلال آباد، نو دوی مجبور دي چې بل طرف ووځي. لیکلي دي چې ولسمشر دغسې یو حالت کې ساتل شوی و چاته د سقوط نه نو خبر.
دا خلک هر څوک چې دا غبرګون ښایي دوی حق په جانب دي، ولسمشر غنی دی یو داس هیواد ولسمشر نو چغه یو نارمل حالات وی کنه ال اره د جګړه و او بیا د پوزیت ښه خبر و چی نړیوال څغوري او طالبان په کوم موقف کې دی او د دې خپل ځواکونه په کوم موقف کې دي فکر کوم په دې ورځ هم دیونه لاندې ناستې کتاب لولي زه نه پوهېږم چې 14 ساعته کار او 14 ساعته کار او بیا داسې ناخبرتیا او دومره حالاتو څخه بېخبري دا څنګه توجیه کېدای شي.
ل لیکوال او شنونکي نبی ساحل سره مو خبري واورېدې. لاغه سره مې د ولسمشر غني د ورستۍ مرکې په ارتباط باندې خبري وکړې.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وایي د طالبانو حکومت او د دوی د مخالف مقاومت جبهې سره تماس نه لري. ښاغلی فائق ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل هغه چمتو دی چې د افغانستان لپاره له طالبانو سره بحث او خبرې وکړي، خو شرط دا دی چې د طالبانو حکومت افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی وکړي. ښاغلی فائق وویل له یو شمېر افغان ډیپلوماتانو سره چې نورو هیوادونو کې دي او ملي ګټو ته ژمن دي په مشورې خپله دنده مخته وړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست او مستشار نصیر احمد فائق ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وایي له نږدې 4 میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې او د استازولۍ له ټولو کارکوونکو سره په ګډه د افغانستان لپاره کار کوي. ښاغلی فائق وایي ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مخکینی استازي غلام محمد ساقزی له استعفا وروسته او د قانون پر بنسټ ځکه چې دی د دې استازولۍ مستشار و د دې استازولۍ د سرپرست په توګه وټاکل شو، خو دی نه وایي چې ښاغلی ساقزی د څه لپاره استعفا کړی ده. نصیر احمد فائق وایي چې له طالبانو او مقاومت جبهې له غړو سره اړیکه نه لري او نور هیوادونو کې د افغانستان له یو شمیر ډیپلوماټانو سره په ګډه مشوره کوي او دغه دنده مخته وړي، خو ښاغلی فائق ونه ویل چې د تیر نظام له کومو چارواکو سره په اړیکه کې دی.
شرایط فعلی افغانستان قدر واضح و
د افغانستان اوسنی وضعیت روښانه دی، نو ځکه اړتیا نشته چې خپل کار لپاره لکوم چا او یا لکومې ډلې لارښوونه ترلاسه کړو. موږ هڅه کوو چې خپل د ولس غږ تر نړیوالو ورسوو. له یو شمېر ډیپلوماټانو سره چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي په ګډه مشوره کوو او دغه دنده مخته وړو.
هغه وایي د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو لیدلوری روښانه دی او تر څو چې د طالبانو حکومت په کردار کې د ښځو او بشري حقونو په برخه کې پاملرنه ونه کړي او د نورو وسلوالو او تروریستي ډلو سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه وانخلي نو نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني. ښاغلی فائق وایي هڅه کوي افغانستان کې د اوسني بشري ناورین لپاره مثبت ګام پورته کړي.
مهمترین تلاش او اولویت ما کمک به مردم افغانستان به خاطر
له هغه مهال چې ما دغه دنده په غاړه اخیستې زموږ حڅدا ده چې افغانستان کې د اوسنی بشري وضعیت لپاره کار وکړو. زموږ حڅدا ده چې د افغانستان اوسنی بشري وضعیت له سیاسي وضعیت پرته کنټرول شي او د افغانستان خلکو ته مرسته وشي.
له ښاغلی فائق مو پوښتنه وکړه چې نږدې 4 میاشتې مخکې ملګرو ملتونو کې د افغانستان مخکینی استازی غلام محمد ساقزی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله کې ولې وینا ونه کړه. ښاغلی فائق د دې پوښتنې له ځواب ډډه وکړه، خو هغه وویل چې ښاغلی ساقزی دغه پریکړه د افغانستان د ملي ګټو لپاره کړې ده. خود طالبانو د حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی وایي چې د ښاغلی فائق خبرې د هغه شخصي نظر دی او هغه ملګرو ملتونو کې د ټولو افغانانو استازولي نه کوي. نږدې 1 میاشت وړاندې کله چې ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي غلام محمد ساقزی له خپلې دندې استعفا وکړه نو د دې استازولۍ مستشار نصیر احمد فائق د هغه ځایناستی شو. طالبانو سحیل شاهین ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د حکومت د استازي په توګه ټاکلی، خو د ملګرو ملتونو له لوري نه ده منل شوی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2009 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ دوه رئیس د پاکستان صدر اعظم په وار وار له غیوا سره د بشري مرستو غوښتنه کړې. طالبان د 2018 کال په اگست کې واکمن شول، خو تر اوسه یې چا په رسمیت نه دی پیژندلی. او خو پاکستان سره د مرستو لپاره د اسلامي وادونو همکاریو سازمان غونډه هم په اسلام آباد کې جوړه وه، خو د دې غونډې یوه اونۍ وروسته د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري ویلي د افغان طالبانو حکومت رجعت پسنده یا محافظه‌کاره سوچ د پاکستان لپاره خطر ده. نوموړي دا بیان په داسې حال کې ورکړی چې د افغان طالبان په منځګړیتوب په نومبر کې له پاکستاني طالبانو تحریک طالبان پاکستان سره د یوې میاشتې اوربند وشو. په دې اړه پام وکړئ له اسلام آباد د سراج زهیر رپورټ ته.
د دسمبر په 20مه نیټه د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي چې افغانستان کې طالبانو په خزو د محرم نه بغیر په سفر او اسکولونو او کالجونو ته په ورتګ بندیز لګولې. نو د طالبانو دا د رجعت پسندۍ یا د شاتک پالنې سوچ د پاکستان لپاره خطر دی.
افغانستان کے عوام کی پوری مدد کرنا چاہتے
دی وای موږ د افغانستان دولس پوره پوره مدد کول غواړو. خوست کې طالبان وای خزی التا یوازی سفر نشي کولای، اسکول ته نشي تله، کالج ته نشي تله. نو دا قسمه درجهت پسندي چې کوم سوچته نو دا د پاکستان لپاره خطر دی.
پاکستان کے لیے تو وہ خطرہ ہے.
دا پتا سي حل کې چې د دسمبر پښپګوښتم نیټه طالبانو په افغانستان کې ډریورانو ته جاری شوی یو بیان کې ویلي ډریوران د هغه خزی چې 2 کیلومتره یا د هغه نه لري سفر کوي او محرم یا نږدې خپلوان ورسره نوي اغه دی نوړي. په پاکستان کې شنون کې وای دی روستیو کې وزیر اعظم عمران خان نړۍ ته او په خاص توګه مغرب ته ویلي وو چې د افغانستان مرسته وکړي. او دغه لړکی د اسلامي هیوادونو د تنظیم OIC غونډه هم په اسلام آباد کې رابللې و چې د یورپ او امریکای استادو پکې ګډون کړي وو. نو چې د حکومت یو دومره ذمہوار وزیر دارنګ بیان ورکړو، نو ښکاری داسې چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت اړیکې خرابې شوي. په پیښور کې خبريالو د افغان چارو شنون کې مشتاق یو سبزی مشال ریډیو ته وې
چې د شنو په څیر په پښتون پارټي په ځکه چې موږ هیڅ جنره افغان طالبان د دې له اسلام په کته باندې خوشاله دي. د دې لپاره چې د فلسطین دې د بل ښار کې راغلي دي، اوس په خو دې بدایو چې خپل عمران خان دا وی چې دنیا له پکا نه وی چې هغه د افغان طالبان نه خو دې او کوم څه د خو دې طالبان عام طالبان کې چې کوم په نوو ممکنه کې ده. هغه دا وی چې دا د هغه د پښتنو د کلي چې څنګه په دونه هغه ته وګ باندې پالیسي کې بدلون نه راځي نو خل باندې هغه خل ته د تاکي دي اخان ته پیدا نه شته مخکې
دی. د ونې د دروان کال د اگست په 15مه طالبانو د افغانستان واک تر لاسه کړي او تر دې دمه د نړۍ یو هیواد هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غواګیاست. شمالي وزیرستان ته ورزو، هلته په میرالی سیمه کې یو بریدګر څلور امنیتی کسان وژل دي. پرونم یو برید شوی او چالته یو پولیس وژل شوی. په دې اړه پام وکړئ د عمر وزیر رپورت ته.
امنیتی چارواکي وایي چې نن په میرالی کې وسلوالو لخوا په امنیتی سرتیرو برید شوی چې څلور سرتیری یې په دغه برید کې وژلې. یو امنیتی چارواکی چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وسلوالو میرالی کرکڼه سیمه کې په امنیتی سرتیرو برید کړی چې وروسته عسکرو هم ځوابي کاروایی پیل کړه. د دواړو ترمنځ تر ډیر وخت پورې ډزې شوې. د ده په وینا دغه برید کې څلور سرتیری سپاهي منور، سپاهي زکا، سپاهي شیراز او صفاحی فرحان وژل شوی دی. امنیتی چارواکی وای چې سیمه کې امنیتی عسکرو د لټون عملیات روان کړي او تر دې دمه د مخالف لوري نه د مرګ ژوبلې اطلاعات نه دی راغلي. د دسمبر په 15مه نیټه هم شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیل وسلوال بریدونو کې یو امنیتی عسکر وژل شوی و او اوون نور ژوبل شوی ول. هم دا ډول د پولیسو په وینا د دسمبر په 9 نیټه شمالی وزیرستان میرعلی کې موټر سایکل سپارو وسلوالو یو ځایي پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلې او حمله کوونکي تښتېدلې دي. د میرعلی پولیسو تانه چارواکو په وینا موټر سایکل سپارو دوه مخپټو وسلوالو میرعلی چوکې ځایي پولیس سرتیری سیف الله باندې برید وکړ په موقع یې ووژلو. د پولیسو مشر اکی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې پولیس سرتیری د ډیوټي پر مهال وسلوالو وژلې. د موقع څخه په تیښته بریالی شوي. پولیسو د نامعلومو زید مقدمه درج کړې. د دسمبر په 8 نیټه هم میرعلی کې وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلې وو او د دسمبر په 6 نیټه هم میرعلی دک سیمه کې وسلوالو په پولیسو برید کړی وو. څلور پولیس سرتیری یې ژوبل کړي ول او یو ځایي کس یې وژلې وو. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلې. روان کال کې یوازې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 3 پیښې پوره شوې. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا په پولیسو او ځانګړي ډول امنیتي ځواکونو باندې بریدونه هم زیات شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
مننه کوم چې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو تر دې د مغوږ نیولې ده. کولای شي زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې چې د موږ خبرونه په ژوندۍ بڼه پکې خبريږي واوري. اوس برا شو ورستی مطلب ته د کونړ شلتن ولسوالۍ ته د $10 million په مالی لګښت اوس پنیز پل جوړیږي. یاد پل 6 متره اوږدوالی او 6 متره پلنوالی لري. له دې وړاندې شلتن ولسوالۍ کې پل جوړو خو بیرته نړېدلی او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي وو. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې د سدآباد ختیځ او د کونړ سیند کین اڑخ ته د ډیورند کرخې ته څیرمه پرته ده. پر سین د پل نشټوالی په وجه خلکو باندې ډېرې سختې تیرې شوې. دوی به لسین یوې خوا بلې ته په جالو کې پورې وتل چې ډېرې وختونه به د جالو د چپکېدو له امله مرګ ژوبلې سره مخ وو. خو په 2009 کې د پیرټیا د ولایتي بیا رغونې په مالي همکارۍ پر سین یو پوخ پل جوړ شو. هغه پل د 2020 کال د جولای پورې دوام وکړ. د خلکو په خبره چې په سین کې د اوبو زیاتوالی په وجه د پول یوه برخه د شپې لخوا سین ته پرېوته او دوی بیا ستونزو سره مخ شول. خو اوس په کونړ کې طالب چارواکي وایي چې شلتن ته یې د اوسپنیز یا استحکامي پل جوړولو چارې پیل کړي دي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
ولس بار بار داغه د جوړېدو غوښتنه کوله. داغه هغه आवाज رسانو کې هم شریک شو. ولله الحمد دغه پل منظور شو. دغه خلکو ته چې دغه پل قیمت تقریبا $10 million کیږي او استحکامي پل دی او دا په کونړ ولایت کې د امارت اسلامي اولنې اقدام وو چې د ولس په حق کې او د ولس د خدمت د پوره کېدو په حق کې هغه اوچت کړ.
د شلتن پوخانی پل ویجاړي دو او سینته ل پریوتو ورسته خلک غن ستونزو سره مخ شول. ازادي راډیو د پل بیا رغول او د ولسونو د ستونزو هواري په خاطر غن راپورونه جوړ کړل چې په برکت شلتن ته استحکامي پل منزور شو. د سیمه وسیدونکو هم په دې خوختي چې شکایتونه زیونی وو او نن ورته پل جوړیږي. د شلتن ولسوالۍ قومي مشر حاجی احمد جان
سوخه چې دا پل نو دلتا جالاو د ټوپانو او دی ولسونو خلکو باغی باندې رب تامت کاوه خپل استبارت کوله. تیر جمهوریت چې دا پل کې خوستنو ولسونو خلکو ډیر خوشاله وو چې دا پوخ پل مونږ ته جوړ. کله پل ولویدنو ولسونو خلک ډیر ناهیلی شو او ډیر خپه شول. په تو وخت چې اسلامي امارت راغی او تکامي پل مونږ ته منظور کاوه کار به شروع شو چې دا اوس خلک پکې یو کار به کوي. نو د دې نه خلک ډیر خوشاله دي.
د کونړ په کوچنی او غټ سیند ل 2006 زیږدیس کال څخه تر 2013 کال پورې د پیرټیا ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت له لسو زیات پلونه جوړ شول چې خلکو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. خو د همدې پلونو له ډلې د نورګل ولسوالۍ زیړی بابا پل لومړی پر ملا مات شو چې اوس هم هغه شان وران ویجاړ پروت دی. د شولتن پل هم د زیړی بابا د پل په څیر اوبو ته پریوت چې اوس د مات پل پر سر د استحکامي پل جوړولو چارې روانې دي.